دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په خبرونه کې زګل ایاز او نجیب امیر درته هر کله وای. په روانګړې کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان او د غشان د هوا د نور برخونه رپورټونه تبصری او شننی هم لرو. د ونځ په دویمه روان خبرونه په دویمه نمای کې دوا پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم تاسو لپاره لرو. خپلمړي وار ورکوو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د جمعیت علما اسلام پلویانو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لوی لارې تړلې دي. طالبانو د انس قانی په بدل کې دوه بهرنیان تر اوسه نه دي خوشی کړي. په ایران کې خلکو د حکومت ضد مظاهره کړې. دا وسټکی اوس په مکرې تفصیلي خبرونه ته د جمعیت علما اسلام فیګون پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قراقورم لاره چکدری نه چترال ته ورغلې لاره او د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ د هب لاره هم شامل ده. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12مه ویلي او په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. نو موري نن په نوخار کې مظاهره ته د وینا پر مهال داسې وویل،
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آدھ جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزے دلے دے او اس بمون دیلا یو دیکا ورکو او دابا راغورزو ٹول پاکستان مو تڑا لے دے.
اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي خو حکومتي لوري وايي احتجاجونه وزیر اعظم پر استعفا ورکولو نشي مجبورولی. نن په لاهور های کورټ کې د شاباز شریف لخوا پر وړاندې شوی هغه درخواست اوریدنه و چې په کې نوموړي غوښتنه کړې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره په غیر مشروط ډول له ملک بهر واستول شي. شاباز شریف نن د خپلو وکیلانو له لارې عدالت ته لیکلی بیان وسپاره چې په کې راغلی نواز شریف به له درملنې وروسته بیرته هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ګوند څو ورځې مخکې نواز شریف ته د علاج لپاره له ملک بهر د تلو اجازه په هغه صورت کې ورکړې وه چې د اوو عربو روپو د ضمانت سند بلاسلیک کوي. خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف د دا ډول کوم ضمانت نامې لاسلیک کولو نه انکار کړو. ډاکټرانو وایي د نواز شریف په وینا کې یو ډول خلیې کمیږي چې له وجې د هغه ژوند له خطر سره مخ دی او علاج یې له پاکستانه بهر ممکن دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت تیغه کړې چې دا کار دې بیا زر تر زره پیل شي. تېره ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل،
دا ودرېدلې ده، دا نه صفا کوي، دا چې کوم ماینونه دي دا په هغو ځایونو کې دي چې چېرته د دغو فوجانو مورچې وي، بیا دوی بیرته مورچې پرېستې دي.
تیر کال یاد غورځنګ د احتجاج نه پس د پاکستان پوز ویلی ول چې په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو لپاره جدیده ماشینري رسولې ده او ترغې به کار کوي چې ترسو هغه سیمه د ماینونو نه صفا کړي. په سیمه کې ځای ولسو سنو آزادو سرچینو هم مشال اړیو ته پخلی کړي چې د ماینونو صفا کولو کار بند شوه. په تیرو سو کلونو کې د ماینونو د چاودنو لامل په لزګونه کسان وژل شوی او یا هم مزوره شوی دي. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شو کسانو د خوشی کولو معاملې تر اوسه ګونګه ده. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د دې معاملې اعلان کړو، بلخو افغان حکومت دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو لپاره یو مهم پرمختګ باله، ځکه چې طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړو. خو بلخوا تېره ورځ د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د تبادلې ټاکلي ځای ته درې طالب قیدیان په صلاح شوی وخت ونه رسیدل او هغوی اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. د دغو طالب قیدیانو په بدل کې به په کابل کې د امریکایي پوهنتون هغه دوه پروفیسران خوشی کېدل چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تښتولي وو. دغو کې یو امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکی دی. په سمدستي توګه په دې تبادله کې د ځنډ وجوهات نه دي په ډاګه شوي، خو د رواني میاشتې په 14مه د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمنې رولا غنی وویل چې داسې بریښي د تبادلې پلان ناکامه شوی. د ایران په بیلابیلو خارنو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې وی ویل د خلکو له خوا د تیلو د اخیستو لپاره به یوه پیمانه ټاکي او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. سرکاري خبري اژان سیرنا نن لیکلي چې په سیرجان ښار کې مظاهرې په ځانګړي ډول سختوي او په مشهد، اهواز، بندرعباس، شیرا او نورو ښارونو کې هم د نښتو راپورونه دي. ایرنا لیکي په سیرجان ښار کې مظاهره کوونکو د تیلو پر ډیپو برید وکړ او هوډې لاره چې اور ورته کړې خو امنیتي مامورینو یې مخه ونیوله. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته معین سهم ټاکلی. حکومت همدارنګه د لیټر په سر د تیلو بیې له 2 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو دوه امریکایي سرتیرو ته د بخښنې فرمان صادر کړی چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورنول، خو ناقدین وایي چې دا عمل به په پوځ دننه د انصاف نظام کمزوری کړي. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15مه د ځانګړو ځواکونو د پلاټون د هغه کمانډر منصب هم بیرته پر ځای کړ چې په عراق کې د کړنو له وجې رتبه ټیټه کړل شوې وه. هغه په عراق کې د داعش د وژل شوي وسلوال مړي سره د خوشحالۍ په انداز کې تصویر ویستی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې په وزارت دفاع کې د پوځي مشرانو د هغو اندېښنو په اړه لیکلي چې په دې معامله کې د ولسمشر ټرمپ مداخلت به په پوځ دننه قاعدې اصولو ته زیان ورسوي. واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز په خپلو راپورونو کې ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لپاره سیکرټر راین مکارتي په دې نږدو کې ولسمشر ټرمپ ته خواست کړو چې په دې ډول معاملو کې دې مداخله نه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلې سره د شلورونو کرکټ لوبه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک تیره شپه مشال لړی وته ویل افغان لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی. د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 40 او 50 اوورونو کرکټ سیالۍ د نومبر په 6مه پیل شوې. له هغې راهیسې افغانستان 3 د 50 اوورونو او 1 د 40 اوورونو سیالۍ د ویسټ انډیز په وړاندې بایللې. دا لوبې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. د نومبر په 20مه د دوړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبه ده. د خبرونو پای خو استر احمد الله د هوا حال او د کرنسی بیا دروړې.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1990 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 1080 روپۍ 50 پیسې او 1 اویا روپۍ 1.5 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 45 پیسې او 40 روپۍ 60 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
کډمنونکو خبرونه مو د مشالو ډینو واوریدل چې نجیب امیر مړه دخل او د موسم حالو کرنسی به درته له اسلام آباد د مشالو ډیو همکار احمد الله او کچره سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د جمهوریت علما اسلام فی په مشرید حکومت زده احتجاج په دیم پړاو کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې مختلفي لارې تړل شوې دي. د خیبر پختونخوا ډیر تاتلون کې یو تن وای
کله یو ته ټلیفون کو تلاره معلومات ته کو چې څه پوزیشن دی لاره کمزې کې کولاو را کمزې کې بند
د خبر پختونخوا قبلي مشرانو د هغه سیمو مدنياتو ملکیت سرکاري ګرځولو قانون رد کړی دی. خو صوبای وزیر وای
دا امندمنټ شوی دی، دا صدق قران صحیح پنه ده. په 2017 کې دم شوی و سایده پر 19 کې وشو کم ته خط جایز راځي نو ان شاء الله مونږ به اخلو.
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی مشر ایمل ولی خان تور لگوی چی حکومت انتقامی سیاست روان کرے چی دا قبل اول ول نہ دے.
خدا دی یاد ساتی دا پاکستان دا ریاست کچرے دا اسلام آباد او دا پنڈے دا گاڑے درے مڑے سنتزی نگورے حالات بے بیا دا قابو کولی دے.
دو اونیزی خبرونی دا سولی پلور او جمبوری غگونا هم در خبرو شنن و تبصری هم لرو لمشال لڑیو سرو سے. قدر مو درکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر څلورو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد احتجاج بهم پړاو له مخې د قراقرم لوی لارې په ګډون په خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند کې مختلف لارې تړل شوې دي. پرون په نوخار کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت رانسکورولو ته ډیر نږدې دي. نوموړي ادا وکړه چې دا وخت یې پلویان ټول پاکستان کې دی او د لارو د بندول او لاري بندي کړي دي. د لارو د بندولو لوجه خلک هم سخت وسوند سره مخامخ دي. حکومت هم د لارو د بندولو په لړ کې په احتجاج کوونکو نیوکه کوي او د هغوی ضد د کاروای اراده هم لري. نور تفصيل د غلام قصبه دی رپورت کې.
د حکومت په ضد د احتجاجونو د دویم پلان تر مخه د جمعیت علماء اسلام په لخوا د قراقرم د لوی لاري په شمول په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې بیلابیل لاري تړلې شوې دي. د نوخار په حکیم آباد کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د حکومت د رانسکورولو پورې به د هغوی احتجاجونه روان وي.
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آدھ جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزے دلے دے او اس بمون دیلا یو دیکا ورکو او دابا راغورزو ٹول پاکستان مو تڑا لے دے. دا کراچی نا بہر تلون کی لاری تڑا لے شوی دی. لا پنجابا ڈیرا اسماعیل خان تا تلون کی لارا بند دا. دا افغانستان نا کوٹی تا راتلون کی لارا بند دا. دا قراقرم لارا هم بند دا. د لارو د تړلو د وجې خلک متبادلی لاري کاروي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په چکدره کې دیر سوات او چترال ته د لوی لاري د تړلو د وجې د دیر په لور یو تلون کې ناصر سعید مشال ریډیو ته وایي
یاره مونږ خو دې په دیر کې واده د لارې ماړې د وجې نه سیدې نو زه خو نتلم خو هغه واړه ډېر اصرار کوي چې لار شه زو کلی ته زو راوته ما خدا دې سي لارا بند ده مطلب نو اوس خلک کوئی سي بل لارا سي باډوانو باندې ده پدې باندې بځه خدا دې سي ټیم ډېر زیات لګي مطلب رشم دې ده غم دې نو اوس ګوري سي دې سي څومره سات کې رشم راوته خو یو او کله یو ته ټلیفون کو تلاري معلومات دې کو سي سپوزیشن دې لارا کمځه کې کولاو ده کمځه کې بند ده.
موجوده وفاقی حکومت هم د لارو د بندولو پترس کې په جمعیت علماء اسلام په نیوکی کړی دی او په بلوچستان صوبه کې نن د 2.5 احتجاج کوونکو په ضد پولیسو مقدمه هم درج کړی ده او حکومت پلان لري چې د احتجاجونو پترس کې د هغوی په ضد کاروایی وکړي خو تر دې دمه د پولیسو لخوا څوک نه دی نیولې شوی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لاندې سپید 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشال لیدو تاسو غوښی کوم د خبر پښتونخوا د قدرتۍ وسایل وزیر ډاکټر امجد علی خان وای صوبایي اسمبلی د قبایلی ضلعو لپاره د مدنیاتو نوی قانون په تاده کې ځکه منظور کړ چې په صوبه کې ترزم کېدو پس د ماینینګ کوم نوی قانون نو موجود ماینونه بند ول او بیروزګاری و نو ځکه یې ډیر په پام سره د ماینونو بیرته خلاصولو او ځای ولسته روزګار پیدا کولو لپاره دغه قانون منظور کړ. نوموړي پر قانون باندې هغه تنقیدونه رد کړل چې ګواکې د سیمې مدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوی دی. نوموړي ویل د قانون له مخې د مدنیاتو ملکیت به هم د قبایلو وي خو که د سرمایه‌کاری په غرض هغوی وغواړي نو له ځان سره پارټنر یا کاروباریان ملګري کولی شي. تفصیل شبیر احمدجان.
دا جمعه په مخام پیښور سیکریټ کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل چې دغه بل یې پتا ده کې زکه پاس کړو چې په صوبه کې شاملې دو ورستو په قبایلی ضلعو کې د درنګونو پاړه سقسمه نوې قانون نه وو چې لوځه ټول درنګونه او د سره تړلې روزگارونه بند شوی وو
مینونه بند شیو حال تک خلک بے روزگار شیو د دې وجنه مونږ دا غوی د پاره نوی قوانین جوړول د دوو او یو کالو چې کم دا غو استحصال شوی دی اول تک نور سدي سشتنه د ماينز د منرال نه علاوه
درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند منرال سیکټر ګورننس ترمیمي بل 2019 د اسمبلی نه په ګړندیتوب پاس کړ چې پر د مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی غړو سخت احتجاج او نیوکې کړې وې. ولی حکومت وایي چې د قبایلي اولس په خېګړې دا کار کړی دی. د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل
زه وایم چې د فاټا د عوام د مفاداتو لپاره کدا د دین زر شوی نو موږ زر کولو موږ چې زر تر موږ دا هلته کې امپلیمنٹ کو چلته کې روزګار شروع شي هلته ماینس کولو شي هلته کې مزدور واپس خپل کار باندې ولګي ریوینیو جنریټ شي.
د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وینا تر مخه د نوی قانون شیډول اتم کې د صفا ویل شوی دی چې د دغه زیرمو ملکیت به هم د قبایلي اولس او د دوی د مشرانو وي. خو که دوی کولی شي نو د سرمایه کاری په نیت د هیواد د نورو برخو نه د ځان سره کاروباري پارټنران یا شریکوال ساتلی شي.
شیډول 8 کې دا دی چې د اونرشپ رائټس چې کوم دی هغه موږ لوکل خلکو ته ورکړي دي، نه به د پنجاب نه څوک راځي، نه به د پېښور څوک ځي، نه به د کراچۍ نه څوک ځي، خو اونرشپ چې دی یو د لوکل خلکو سره دی دا خو د هغه باندې ډیپینډ کوي چې هغه په جوینټ وینچر کې څه مطلب دار هغه خلکو ته پیش کوي چیرې. نو زما خو په خیال باندې چې هغه لوکل خلک هغه بهتر ګڼلی شي. د جوینټ وینچر خو که فرض کړو موږ خلک ونیسو چې نه ته جوینټ وینچر بنه کیږي، انویسټر بنه راځي او څنګه چې تاسو وایي د خلکو سره پیسې نه، نو دا خو موږ د ملک اکانومي هغه ریوینیو دا خو ټول موږ ټکو.
نو مولي دا هم ویل چې کشر مخالف ګوندونه د کې سم مثبت بدون نه وستل غواړي نو ورته بدوي هرکلی کوي.
کدا غوي سره د دینه خط تجویز نو بالکل هغه ته موږ تیار یو. دا امندمنت شوی دی د صد قران صحیح په نه ده په 2017 کې دم شوی و سره په 19 کې وشو کوم ته خط تجویز راځي نو ان شاء الله موږ باغه اخلو او دا غوسره بکینوم او دا غو خبر چې کم خطه جاویز هغه منو
دا د ونره چې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی غونډه تر جوی روز لپاره را بلل شي وو چې په کده مدنیا ته دغه ترمیمي بل 2019 په یو ورځ کې پاس کړی شو. ولی په صوبایي سملی کې مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې حکومت د خپل خلکو د مفادات لپاره بغیر د سلا مشورې او بحث دغه بل پاس کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قدرمنو درکو، د شمالي بلوچستان او پخوانی نیمه قبایلي سیمو اوسیدونکو د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه نوی قانون رد کړی دی. دوی مشال اړیو سره خپلې څرګندونې کړې چې تفصیل یې د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دولت خیبر پښتونخوا سره ګډې دو پس دوی ته ورکړی سدي چشته ترې اخلي او بغیر د ولس مشورې یا اعتماد کې اخیستو په بیړه کې دوی بیلونه پاس کوي.
زه د پی ټی آی د ایف آر بنو صدر یم. زه د سخت مزامات کو د خپل حکومت یا د صوبایي چې کیم قانون یې پاس کړی دی، داسې د حکومت نه کسي چې دای به غیر به باس به مباسه او د قبایل رایه نه یو خوستي او دای په سلام په قبایل باندې کو د حکومت ډیر غرو نشي. مو په غره کې لړګای دی، مو د پیړې نه سوتلای دی، د مو په غره کې نه ځنګ غزای دی. به خو سبو دی چې د غزنګ غزای دی، مو دی په دغه غره کې پېدو کیږي دیار دی سبول ارګای دی اپ دغه خرکه پېدې کیږي مو ته څه شهر کوي د مونږ مدنیات رو ری د مونږ غار رو ری مونږ پیدارو خلی مو ته یې په بدل کو خسر کوي مو خو روسی کوي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان نظر خان وای دوی هلامند و چې دولت به ترقی ور کوي خو د ترقی په ځای ترشتا وسایل اخلي.
اوس اخیری خبر او دا ذات ورسول چې مو خیال نه چې اخیری ودا کا بیل ته چې دا کینی نه خالی کوي مشتا رکاوي کنه تقسیمو مشکلات جوړیږي او دا میز لګیای مې خپلې مې ګون خپلې پی ګون ته ویلې دي چې توس دا خبره غاکستای بیا وې د قومي ستا باندې کمزوري میز نه یې کنه مشر نه پرستره نشتا دا خو ډیر افسوس دی دا به عزت یې میز نه قبلای.
شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر وای دوی د یاد بیل زید احتجاج کړي او د دې خلاف ور سره درې لارې دي.
درې لارې دي یو دا خبره ده چې دا سه په سوکا د میج د وطن ما دنیاد نه پرېږدي چې میج یې دغه سه په سپین سترګه کسي میجو د عدالت د روزا غټه کوي. قبایلی ام پی ایس دی یا ایم ان ګوندی د دغه سره غزو پر اپتا شي درام اپشن د میج سره ولستای میج خپل ولس روبوسی وروډینا ته میج خپل سپین خامخاویای او کپچا خواجه لاګي کپچا ترخه لاګي.
قبایلی مشرانو په وینا قبایلی زیلو کې په زیات شمیر مدنیات موجود دي او دولت ورته هیڅ نه دی په ډاګه کړی چې دغه مدنیات سرکاري ګرځولو په سولسته سور کوي، خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې ځنې اصلاحات کړي، ترقی ورکوي او دا عمل دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
شرلته تاسو غوښه کوم په خبر پښتونخوا کې دا عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان تور لګوي چې په پاکستان کې انتخابی سیاست روان دی چې هیڅ ډول ورته د قبلولو وړ نه دی. دا خبر نو موړي پرون د بلوچستان په چمن خار کې د یوې دستوري پر مهال وکړه. د غونډه چې د ګوند د پخوانی مرکزی نائب صدر جیلانی خان اچکزی د نهم تن په مناسبت جوړه وه. د ګوند نور مشرانو او کارکونکو هم موجود ول. نور تفصيل د ایبترین په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مرکزی سینیر نائب صدر جیلانی خان اچکزی د نم تلین پر مهال تیر ورځ د افغانستان او پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو لوی دستور اوسوه. په دستور کې په ګڼ شمیر کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو او مشرانو ګډون درلود. پر دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د اسفندیار ولی خان مشر زوی ایمل ولی خان اول چې په هواد کې انتقامي سیاست او د اعتصاب روان دی، کوم چې دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
تاسو ته وګورئ زرداری صاحب، دغه خلاف نه کیس کولو نه دی، کیس د سند، هر څه د سند، ګرکړ اسلام آباد والے دی. خدا دې یاد ساتي د پاکستان دار ریاست، کوچره د اسلام آباد او د پنده د غاړه درې مړې سند تزي نو ګوره حالات به بیا د قابو کول دي.
تدې څخه لمخه د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې موږ به کله هم د خپل شهیدانو او اتلانو قربانیان هیر نه کړو.
د خپل شهیدانو په ورځو را یو ځای کیږي او هر کوټه څوک چې د مړ سره دا کار کوي یا د چا د پاره چې کوم څوک په دې کار باندې بوخت دي هغه ته یو پیغام تاسو نن بیا ورکړئ چې مړ شهیدان هېرېدونکي کوم نه یو، بلکې د هر هغه چا چې پر دې خاورې د مړ سره زموږ اتلان پیل کړی دي په فکر او سوچ نه دي چې دوی به شهادت ترلاسه کړي او دا نور به د ویر
د دستوري برخوال غشتنه وکړه چې د کرتارپور په ډول دی د افغانستان سره پر سرحدي پوله هم د خلکو تګ راتګ او تجارت لپاره اسانتیاوي زیاتې کړل سي. دلته خبره د یادونه ور ده چې عوامي نېشنل ګوند په صوبه کې د بلوچستان د ګډ حکومت برخه ده، خو په مرکز کې د حزب اختلاف کلک ملاتړ کوي.
قطر ملک مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی ده. پاکستان وفاقي حکومت هغه یولس صدارتي فرمانونه منسوخ کړی دي چې په قومي اسمبلی کې یې بې له بحثه منظور کړي ول. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا ګام دا سب بللې وو او ټینګار یې کړی وو چې پر هر قانوني مسوده باید لومړی په پارلیمان کې بحث وشي. نور تفصیل به د بریوال کاکړ په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ دا رغند خبرې اترې په داسې وخت کې سوې دي چې د حکومت پر ضد احتجاج له اسلام آباد څخه نور ښارونو ته غځېدلی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې چې په اسلام آباد کې کوم پرلت پای ته رسول سوی و، په هغه کې د ملک ټول لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو او د حکومت د ړنګېدو غوښتنه یې کوله. خو د نومبر پر 14مه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بریالۍ خبرې اترې دا پښتنه راپورته کوي چې آیا اپوزیشن او که حکومت په خپل رویه کې بدلون راوستی دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وای پر حکومت په دې اړه ډیر فشار و چې په پارلمان کې هغه سي قانون سازي نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده.
د حکومت په اصلیت کې په دوه خبرو روانو، یو دا په وزیرانو نو روان، په مشیرانو روانو، دا ډیره مهمه خبره ده. بل دا په قانون سازی نو روان ده، پارلیمان دننه دا په اډینس روان حکومتو کې دا چې سب غټابور سيزونه موږ ته قانون سازی په بلکې نه دی راغلی، بلکې اډینس پات شوه، شپې د شپې پات شوه، لري آی تیر پارلیمان یو قسمه لا بای پات شوه دی.
ډاکټر عبدالشکور ویل اوس چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې کوم فرمانونه بیرته اخیستل شوی دي، دا د په فکر د پرلت نتیجه هم ده.
د پارلمان دنه خدای ډېره خبره چې اډیننس واپس شولي او دا په جمهوریت طریقه کېږي، دا څه شوي دي، کوم ایکټونه یا څه خبرې دي قانون والی سره کړې دي. خو دغه اپوزیشن چې کوم دی دا به راتلونکي سالو 15 کال کې خپل کردار لوبوي، چې دا غوښتي موږ ته معلوم شول چې لکه د مولانا د درنینا دوی ته نیخ په نیغه فائدې ورسېدلې او دا غوښتي دوی بھرپوره فائده واغستل هغه موقع نه. او نن حالات دې تراله چې حکومت لکه د دوی سره سم شو، دوی حکومت سره سم شو.
د سیاسي چارو بل کارپور ډاکټر خادم حسین وای په ملکي حالات د صحت تر رسیدلې دي چې د دې اوسنی حکومت مستحکم کېدل ګران ښکاری.
دی دلنی یا دلالینو هم یو پرشر شتا، خو دا هم شتا چې د ناحلی بیا د سبو بیگانه کېدل، غیریت اختیارول، بیا د پاکستان یوازې کېدل سیمه کې او په نړۍ کې، او بیا د اقتصاد غورځېدل، دا ټول په دې کې عوامل دي، علتونه دي. او ما ته ښکاري داسې چې د دې حکومت پاکستان کې مغختي ټینګېدلې داسې مشکل ښکاري.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د دوو اونیو تر پرلت وروسته اوس د ملک یو شمیر ښارونو کې د لوی لارو تړل پیل کړی دی. دوی دې ته پلان بی وای او غوښتنه کوي چې عمران خان دې استعفا وکړي، خو حکومت وای دا غیر جمهوری کار دی او دوی یې نسی کولای.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی،
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ کوم کو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران لاغوان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې له دوی سره د خوراکي شایانو او د ژمي لپاره د نورو سامانونو مرستي وکړي. دوی دا هم به چې کاروبار نه لري او سختو حالاتو سره مخامخ دي، بلخوا دولت د کډوالو د ژمنو په اړه ویلي دي چې د دوی سره به پوره پوره مرستي کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست د ګران کیمپ په ګډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي، دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وکي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان مشال راډیو ته وویل
مخته چې کوم منتبه په ژمي کې $200 د لرګي دی فرار کول، دغه سه مرسته به هم غوړي هم دال هم او پمیاش پمیاش یې نسیار به موږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسو میله کې د لمن فیرې لوند بوند 15,000 کډوال پرته دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدلې ده چې سوړه ډیر تیز دی، یې د خلک ته بسترې او د کمباله او د کوټې د اوبه صفا مرسته سخ نه سخ ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دي چې ان اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي، ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
د میرات څخه طریقه غن استاد بغیر د خدای نه څه چې میر داغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
د ګلان کې پوسیدونکو داوود مسجد وای نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې شمنه کړي وه.
دای مو زرادا کی سا کړي و چشپوډاس ګیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساړی باندې دای مو د نن متا په وبوند شپش کیلو غلا روکاوي. کوم عمر وزي روډینا تر وزي ولا میږي مان کړي د پلا والی ته نه دا خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشتر یونیسار ته پسار چې د امیش توند د الکو چحال نشي کوم تایور د چمیش روډینا تر وز.
د خوست د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی، نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمی شوې دي. د ایجاتوی په خوست کې میشتو کډوالو سره د کال په اول درې میاشتو کې مرسته شوی، همدارنګه د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوی چې د یوې میاشتې د مرستې ویشي عملا دوام لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. قدر مردن کو د مشال خبرونې ته تاسې غوږی په پیښور کې وخت شوې ده د مازیګر څلور نیو بجې او درنګ ساتر سره نجیب امیر هم په سټوډیو کې ناست دي نو لاغنه به د خبرونو لنډیز وګورو
جمعیت علماء اسلام فی گون پلویانو نن د پاکستان په بیلا بیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې په کې د چین او پاکستان ترمنځ د قراقرم چکدرې نه چترال ته ورغلې او له بلوچستانه کراچۍ ته ورغلې د هب لارې هم شامل دي. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12مه ویلي ول اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه نه مني. په لاهور های کورټ کې د شهباز شریف لخوا وړاندې شوی پرغه درخواست اوریدنه روانه ده چې پکې غوښتنه شوې ده چې خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په غیر مشروط ډول د علاج لپاره له ملکه بهر واستول شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې بیا پیل کړي. د پاکستان پوځ تیر کال ویلي وو چې د ماینونو د پاکولو لپاره اوزار او پرسونل سیمې ته رسولي. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دوه بهرنیو برمته شو کسانو د خوشی کولو معامله تر اوسه ګونګه ده. دغو کې یو امریکایي او بل لستوي اوسیدونکي دي. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې معاملې اعلان کړو په سمدستي توګه په تبادله کې د ځان وجوهات نه دي څرګند شوي. د ایران په بیلابیلو خارنو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې ویلي دي د خلکو لخوا د تیلو اخیستو لپاره به یوه خاصه پیمانه ټاکل کیږي او په سملاسي ډول د تیلو بیې لوړې کړې دي. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته معین سهم ټاکلی دی.
نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو کدم اوردونکو لرجمن سره سم وزارت په دې نمای کې دوه اونیز خبرونه لرو. لومړی و د سولې په لور واوري او دویم د جمهوریت غوونه ده. خو لومړی د سولې په لور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غوخ جوړوي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت سولې لپاره یو تګلارې اعلان کړی ده. دا تګلارې و برخه لري او چارواکي وایي چې طالبان سره مذاکرات وکړي د سولې راتګ ته ګامونه اخیستل کې دي. شي په همدې حال کې په شام کې د داعش وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي وجل شوې ده. دا غ مرګ به زموږ په سیمو کې د دې ډلې په فعالیت سره اغیز ولري. نن د سولې په لور خبرونه کې پر دغه دوه موضوعاتو خبرې لرو. زه بشیر غواخم هر کله مکوم. د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د اکتوبر په 19مه په کابل کې ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره باید دغه ډله یو میشتنه اوربند اعلان کړي. داغه په خبره کې جنگ بندي ونشي نو د سولې مذاکرات به بی نتیجې وي.
طالبان یو لاس نه دی، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. نو کچیرته خبره د دې وی چې مونږه طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې سول د مذاکرات په وخت کې مهمه ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپل قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو د دې لپاره دا شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د زندولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړي شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړي شي. نو زمونږ پیشنهاد دی وی میشتي د اوربند د غې نو وروسته مذاکره ته بکینو.
د سولې پر لور
موهب زیاته کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړې ختمول لپاره و مدی ز پلان برابر کړی دی. هغه ویل په دې مسله کې د پاکستان کردار ذکر ډیر اهمیت لري چې طالبان د دوی تر کنټرول لاندې دي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب پر رقم نور ګوندونو ته زاینه ورکړي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجه نه د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زمونږ په مذاکره کې یو واضح هدف هم دغه دی چې د پاکستان نه باید مونږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی. په وار وار د افغانستان ولسمشر دا خبره کړې چې زمونږ معاهده طالبان خپل جنگ ته په دې مشروعیت ورکوي چې دوی دلته خارجي حضور شتون ویني او په دې دلیل باندې دوی د خپل جنگ ته مشروعیت ورکوي. ولې دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ ته دلته دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کښېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه.
تحصیل مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اوري. طالبانو په افغانستان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت وکړ. دا حکومت په نړۍ کې یوازې درې هیوادونو، پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب په رسمیت پیژنده. کله چې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا تر حملو وروسته د طالبانو حکومت چپه شو، نو اکثره طالب مشران پاکستان ته لاړل. د طالبانو یو مشر ملا اختر محمد منصور او د القاعده ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن چې طالبان ورته د امریکا په ضد په افغانستان کې پناه ورکړې وه، په پاکستان کې وجه شوې دي. خو پاکستان همیشه په افغانستان کې د جګړې د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي د دوی هڅې د سولې لپاره دي. هغوی البته دا مني چې پر طالبانو اغیز لري. د طالبانو یو پلاوی په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و او هلته یې شل ورځې تیرې کړې. په همدې حال کې د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیا خپل سفرونه پیل کړي دي. هغه د اکتوبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ.
پرلور
یو ناسا بدرزو شو بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چیږي ولی بیا ته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژن د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو میندي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري زه مو کوربا بشیر غواخم د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د اکتوبر په 20مه اعلان وکړ چې د داعش وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي وژل دی د نوموړي په خبره بغدادي د اکتوبر په 26مه د شام په شمال غربي سیمه کې د امریکای ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په محل وژل شو ولسمشر ترامپ په خبري غونډه کې ویل چې البغدادي سره لخپل درې مشمانو او نورو ملګرو په یو تونل کې پټو دغه په انا بغدادي هغه وخت په ځان پورې تړلې چاودیدونکو مواد وچول چې امریکایي پوځیانو یې د نیولو کوشش وکړ بغدادي د عراق دی او امریکایي د نیولو یا زیږی معلومولو لپاره 50 ملیون ډالر انعام ایښی و داعش په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاو چې کله په عراق کې د موسل ښار په نیولو سره یې خلافت اعلان کړ تر دې سمو د روسیا په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم مسلواله ډله څرګند شو خپل مشران یې ونومول اوس مهال دا ډله کمزور شوې او افغان ځواکونو یې ډېرې مشران وژلې دي د اکتوبر په 24مه د ننګرهار ولی شمامود مخیل مطبوعاتو ته د داعش هغه 13 وسلواله وښودل چې حکومت ته تسلیم شوي وو د میرمنو او بچو سره دوی دوه بیا کسان کې دل چې درې کورنۍ د اردن او څلورې د پاکستان دي په دوی کې د اردن یو کس خبرلان ته ویل چې د ترکی او ایران لارې افغانستان ته رسیدل دي څېړونکو حکمت الله اعظمي ویل دی معلومیږي چې په شام او عراق کې تر ځپل کېدو وروسته داعش وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کول شي
داعش افغانستان ته په ډېر خاص اهمیت باندې کایل ده او ایلتونه یو هم بلدا کېدلای شي چې کچیر په افغانستان کې د پریزای پیدا کې نو بیا د ټول آسیای مرکزی او آسیای جنوبی ساوثن سنټرل ایشیا کې د کلی دغه کولای شي په زه فکر کوم چې داعش چې څومره افغانستان ته خطر دی شاید په عمر اندازې یا تر هغه زیات په پاکستان ته خطر دغه څه دلیل لکه داعش او القاعده هغه هیوادونو کې خپل نفوذ ډیروي چې د امریکا وي چون چې د امریکا خپل په امریکا کې عملی او ستونزمنه دي نو دی د دې پرځای چې په امریکا او په هغه یوادو کې عملی وکړي نو بیا د هغه پرځای چې په هغه یوادو کې عملی کوي کله چې چیرته چې امریکا فوزی حضور ولري دی ورته اکسسبل یا لاسرسی ورته لري
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پته رسیږي زه بشیر ګواک تر سره مخه کوم خوشاله اوسئ
کډرمونکو لژمنې سره سم وزارت دوي ماونی ز خبرونه جمهوریت غغونه در خبرو دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار عبدالحی کاکل جوړوي نو راځي چې د دې اونۍ جمهوریت غغونو خبرونه ته وښو
په جمهوریت غغونو پروګرام کې مو ز عبدالحی کاکل هر کله کوم دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره یلو نوډي وحل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي نن نه خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ پاړه ده ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی هغه ډیر خاکساره کستی هر وخت په سینه لاس نیولې او هر روان سړی ته سلامونه کوي دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډ فاصله ډیر وښد کړی ټیټ کا دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي د هغه یو شناخت د هغه غریبی ده سېنیټر سو د قومي اسمبلی غړی سو خونن هم لنډ مزل پښو او اوشت په ټکسي کې وهي ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلی کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نوروز د کونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي
کې موږ په اول ځل د مسونګ په بازار کې هړتال وکړ. شوارونه مو ورکړل ون یونټ مرد آباد، ایوب مرد آباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو، په هیواد کې مارشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې را کمې کړې. د 14 د زده کوونکي وظیفه یې له 300 او د 12 هغه یې له 1545 روپیو ته را کم کړه.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولی چې ځوانان وویروي او له سیاسته لاس پسر کړي. همدا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په 12 سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې راکولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډېر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي و یې کړئ. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زنداني شوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات شو نو زه 13 میاشتې په قید تنهایی کې وساتل شوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټي لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچۍ په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1900 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یو شهزاده او یو کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلې نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1903 کال آئین جوړېدلی. بحثونه وسو او بلاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دسخته انکار وکړی. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو. موږ هم واوري یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکئ چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلو ده. پښتون، بلوچ، سندای، پنجابای او سرایکای شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1903 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او غږ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو په کار دی. زه له خپله ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تاڼې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره وو. ډېر ښه سړی وو، نوم یې سردار عبدالعزیز و. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې را کوز کړم. زه خو کوټی تتلم هلته به مو نیولې وم. هغه راته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم؟
پر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړ کړه او هغه کراچی سینٹرل جیل ته ولېږلې.
دوی زه کراچی سینٹرل جیل ته بوتلم. حوال ته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرین وکړ. بوی وو او ځای بیخي تنګ وو. ویدیدلای نه شوم. بس په ولاړ یو ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او سخا ځای کې به د چا خوړو ته زړه کېږي. بس اوبه مې څکلې. په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زندانی بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغو ته ویل سوي وو چې ما وځوروي، خو هغو له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینه بدماشانو ته په لاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه یې قیدې تنهایی ته واچولې.
زه اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی کې وساتلم. هلته نور سیاسي مشران چې پکې د بلوڅو ګوریلایی کمانډان شیرو مرای هم بند وو، خو زه له هغوی سره یو ځای کې دوه تنه پریښودلم. ما ورته وویل چې دلته ټول سیاسي قیدیان بند دي، ما هم ورسره وساتئ. دوی وویل نه، موږ تاسو یوازې ساتو. بیا ما اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی یا په یوازیتوب کې تیرې کړې.
ډاکټر عبدالحی بلوچ په قید تنهایی کې ځان ته یو مهالویش وټاکلې. هغه د وخت تیرې لپاره ځان ته شغلونه پیدا کړي وو.
خدای پاک ما ته کلک هوډ راکړې دي. ما دوی پیشوګانې ساتلې او ورسره به مې لوبې کولې. ما به په هغوی پسې منډې وهلې. ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولی. د پیشوګانو له ما سره دومره مینه پیدا شوه چې آن یوې مې په بستره کې بچی وزیږول او زما ټوله بستره یې په وینو راولړله. سختي راباندې ډېره کېدله. نه به یې کتاب، نه اخبار او نه هم بل څه راپرېښودلو. خوب مې لږ و. د شپې له دوو څخه د سهار تر 15 بجو پورې به ویدېدم، خو پریشانه سوی نه یم. واده مې هم نه و کړی.
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشی کړی، خو هغه په یو شرط له جیله وتو ته غاړه کښودله.
هغه وخت دا طریقه وه چې څنګه به یې له جیله خلاص کړي، نو عملیې به بهر پولیس خبر کړ چې دی خوشی کوو نو وی نیسي. ما له مخه لا د جیل مشر ته وویل چې خبردار، له ما سره به دا کار نه کوئ. ما ورته وویل چې زه له جیله نه وځم. هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو. ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده، اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر پښه کښېږدم نو پولیس به راپسې سي. له ډېره جنجاله وروسته یې راسره وعده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي، یوه وړه او بله لویه. هغه ده موږ به تر هغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلي نه یاست. ما ورته وویل چې یو ځل چې له ګېټ څخه ووتم بیا زه پوه شوم او دوی زه چې څنګه ووتلم نو پولیس راپسې شو. ما خپل یو ملګری رابللی و، هغه موټر سایکل درلود. زه له هغه سره په موټر سایکل سپور شوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ شوم.
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټېدنه تر جیل سخته تمامه سوه. هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی. پولیسو به چاپی ورباندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه یې هغه په خپله یادوي.
زه په یو کلی کې پټ وم چې پولیس راباندې چاپا ووهله. زه په منډه منډه یوه پټي ته ورسېدم. هلته بزګرو د فصل لو کولې. زه هم له هغوی سره کښېناستم او لو مې پیل کړ. یو څادر مې پر ځان واچولې. پولیس له ما سره نږدې تیر شو خو وی یې نه پېژندلم.
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغون پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فرارتوب کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه لا رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکسٹریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې اوسلې د چمن د ګلا ژوندو زارولو کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګل د سپرلې به پلی پٹی خست باغونا لرو دتنگو غنو پشان کلا دسڑونو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن بکل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن مستیا وطن د علم شمه هر لو رڼا رڼا مو چمن زېچ امن زې خوشالي بل ربار کو زېچ امن خوشالي بل ربار کو هر قدم مسپرلې لا ژوندې اوسلې د چمن د ګلا ژوندو singara
پر